دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې اړوند سفرونو ریپورت له ارګ سره شریک کړی دی. د سولې عالي شورا وایي د مسکو ناسته به مثبتې نتیجې ولري او پاکستان حکومت نن یو قاضي له کاره لرې کړی دی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼو نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل، او د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. ویلامی د ښاغلی خلیلزاد له قبل لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د هر هغه اقدام او هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته کوي. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دا لیدنه نه ده تایید کړې، خو په یوې اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې ده تایید شوي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د ښاغلی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته به په راتلونکي کې دوام ورکوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لسره ځنې سفر سبا یکشنبه پای ته رسیږي. د مورې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه وکړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. د تخار د والیوان احمد جواد هجري د دې پیښو په تایید سره وویل چې د برید د نظیفه یوسفي بیک پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. دا په خپله روغه ده، خو 2 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي. د وی زموږ لمړنۍ څېړنې ښیي چې چاډیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، او په نتیجه کې 12 تنه وژل شوي، 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه شوي دي. بلخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل:
تېره شپه د یو لسیو ورځو په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغه ولسوالۍ په سپېڅن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل، نامعلومه کسانو لخوا زیاد محفل کې مخکې نه مخکې ماین ځای پیدا شو. کله چې دا محفل شروع کېږي یاد ماین پرې چارڅه کړې ده. عمله یې څلور تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز 2 تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس وایي د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي او امنیتي ځواکونه هلته په محاصره کې ول. ښاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمن کول ګڼي.
بله، محاصره در هم شکسته فعلا، خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما
دوی هو محاصره ماته شوې ده. لنې کمرغه زموږ د ځواکونو د مقاومت له کبله د دشمن شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کمانډو ځواکونو پر رسېدو سره دشمن وتښتید او لیرې پرتو سیمو ته یې پناه یووړه. دوی هڅه کوي انتخابات چې یو ملي پروسه ده وځندوي او وي ګواښي. ښاغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشي کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12 له برېټانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشي کړې خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولي دي. ګلالۍ اسماعیل د توقیف پر مهال غږیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونه د اکتوبر پر 12 د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي، هلته په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید په نامه نورو ملکو ته لکه عربي متحده امارات، عمان، دبي او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي شهر وخت غواړي سموک په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړي. ولسمشر ماڼۍ وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. د سولې د دې دومره هڅو په اړه مو دا چې څنګه روانې دي، څومره هیله مندې ورته شته. د حکومت د اپوزیسیون د یوې ډلې له مشر انورالحق اهدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لرې کړی دی. حقیقت څه دی؟ پروګرام او همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم بهره. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړي. ارګوایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او کویت ته د خپلو سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شنبې په ورځ پارک کې له زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به د دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده.
اور دوی جدی معلومی دی او دوی جدیت دو جنہ سرے پیزی چھے سنتائی گی تیر مرتو دی گی نو دوی پارا منجا وقت دوی سفر تک مجوری لیو یعنی دوی سولی و مذاکرات پر یولار اخلاسی
په خټه افغان زلمی خلیلزاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تیره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړې چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو لاسته سره هم لیدلی دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، تر هغې د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانه خیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
بلخوا د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دا خبره د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
دولت قناعت هم حاصل شوی وی او پاره فارمول باندې د سولې د کابل پروسې په نامه باندې تر سره شوی د ترقیږي. دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغان نو په مشی او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوی و چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوی و چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالات ته په اشاره سره وایي چې اوس امریکا او روسیه د نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د شو مرحلې ته رسیدلی چې په د افغانستان د سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه دا چې مخالفت. دا د کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو دوو اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د دې ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې لپاره د دې هڅو په دوام د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه شته. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي اهدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د اوسني وضعیت ته په کوم نظر ګوري.
د سې بنبست سره مواجه وي. اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او دغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم د سې جدي سړی دی چې اتمن ډیر ورته مهمه ده چې په دې مخ کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. نظر لږ څه تغیرات وینم د امریکې په موقف کې، لږ تغیرات وینم د طالبانو موقف کې، لږ تغیرات لږ څه ورته امیدوار یم. البته موانع هم لا ډېرې دي، او خپله دی خلیزاد صاحب هم توانمندي لري چې مذاکراتو کې څنګه مثبت خوا ته ایسه دی او یو نتیجې ته ایسه دی وکړي. خو لږ څه زه تا لږ څه خوشبینه یم، اما رقم موانع هم
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي. نو اوس چې تاسو خوشبیني هم لرئ د دې ترڅنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ماته زیاتره دي منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو دغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکم اقدام نه دی سوی کنه، او وی کوم پیشنهاد هم نشته په دې اعتبار باندې. او ول افغانستان مشکل هم وګوره د پاپ شان ساده نو ازیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي، او که دوی په اسلام او خصه په نظر کې ونیول شي یعنی کارشکنی کولی شي، باندې دي اصلاح سپویلر سره کېدلی شي کارشکنی کولی شي.
بله حدیث، که څه هم تیره ورځ په لیو سټیج سیاسیون هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړ او ملاتړ یې وکړ، فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک ته د سولې غواړي، په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط یې د ډېر اوسېږي غیر معقول چې د اوسېږي. وګورو چې طرف مقابل خوا څه پیشنهادات په دې باندې کېږي.
یو وروستۍ پوښتنه عادي صاحب، پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوي چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلېدونکی دی؟
امید دی، امید دی چې هغه بدل شي، او دغه ځینې خبرې چې نوي حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انورالحق اهدي و چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې نظر څرګنداوه. ورسته رپورټ دا دی چې طالبانو هم په دوحه کې له د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د خپلو استازو خبرې تایید کړې.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفینو سره ملګڼي، خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نن آزادۍ راډیو ته وویل غیر مسؤول وسلوال په نامنیو غصب او جرمونو کې لاس لري چې خلک نور ترې پتنګ شوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي، دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دغه کوم مسله غیر مسؤول هغه زورواکي چې هغوی قانون په ځان نه مني، قانون نه تطبیقي، د قانون نه سرغړونه کوي، او غیر مسله مسؤول کسان دي او افراد لري چې چیرې حکومت دوی په مقابل کې دغسې جدي برخورد ونه کړي، دوی دې په یاد لري چې دغه وړ وړ د وړکې وړکې کتلې بلاخره په یو غټ کتله تبدیلېږي، او هم دا ولس لپاره به ډېر جدي چالش پوسي همدا شته حکومت ته.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه، او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی، او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیت قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی نظام الدین قیصاری، له اوروزګان ولایت څخه رحیم الله، له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونیول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل.
یاد کسان د خلکو د زورونی زورګوی د قانون غیر قانوني تجارت د پولیسو د زینو پوسو د سقوط او لاتروسی ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوی دی. جمهور ریاست هغه مهال ویلی چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تیرونی ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل چې د دواړو خواو ترمنځ تر نښتې وروسته امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په زورونې تورن دی او د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس جمهور چې دا خبر کلی ده، واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دی حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسنده یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو، مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانون تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لاره هواروي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنې لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د قانون او طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل په هېڅ صورت د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع له سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته دا اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښ لپاره د نوټو لګښت باید موږ ورن کړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ور کړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار راوړي چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزوري نه ده او موږ به په هیڅ صورت دا ونه منو چې زموږ لازیر مونږ دي د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاط کړم چې مرابې طبي ما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن لافن حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې دي د سرو زرو او مسو د قانونو شوی تړونه ژر تر ژره لغوه کړي. د پداسیال کې چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پېټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول شي، یو لړ خبرګون هم له ځان سره لرل. خو دغه تړونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر خبرګون وروسته جمهور ریاست ویل چې د یادو تړونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوند د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل:
موږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثره ګټه اخیستل دي، او په دې برخه کې یو ریفار اورل دي چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل. We'll be right back.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا پاکستان حکومت یو قاضی لکار لري کړی. دا قاضی د پاکستان استخباراتي اداره د جولای میاشت په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړی و. قاضی شوکت صدیقی د پلازمین اسلام آباد لوی عالی محکمې څخه تیر شپه د ولسمشر د یو فرمان په اساس له دندې لري کړی شو. سالم احمد صالح په اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضی چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنه کړې وه له دندې لرې کړی دی. عالی قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضي شوکت صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یوه دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضي صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه تر یوې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې پلاسوهنی تورنه کړې وه. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولی دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه یې شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه ښوولې وه. صدیقي ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډېره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې یې پر دغه هیواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع و د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. لرې کړی سوي قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
یو رپورت وایي په القاعده پورې یوه تړلې ډله چې په سومالیا کې د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه کار اخلي. دا چې څنګه د سالم احمد صالح په بل رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبری اژانس او روټرز یې پرون جزئیات خپره کړي وایي له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادریږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 کال راهیسې بندیز لګولی چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنګي ماشین برحال ساتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2018 کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لکه بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لکه ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل پتیر هیوادونه تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمينه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پانو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لاخ پور سوي نه دي دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پانی ورباندې نشنول کیږي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غني. راپور د ایران کې شاو قشم بندرونه هغه آزاد ساحه یاد کړی چې د 2013 کال له مارچ میاشتې راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته را روان دي. دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه اوربند نشلور سوي بي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبی او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو پڅکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت سمدلاسه د دغه راپور په اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکورولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته ډیره د افریقایي ټولنې 6000 کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
د
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس هم یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیل زاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانې مانی کې ولیدل. تر دې وړاندې وال ستریټ ژورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې ښاغلی خلیل زاد سیمې ته د خپل لس ورځني سفر پر مهال د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره لیدل دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې لیدنې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په یوې اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خبره شوې دا تایید شوی دی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس پانګزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د ښاغلي خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12 وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته په راتلونکي کې دوام ورکوي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندي پر انتخاباتي کمپاین بریټ 12 وژل دي. د تخار د والی ویان احمد جواد هجری د دې پیښې په تایید سره ویل چې د بریټ نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی، د خپل روغه ده خو 2 په دې پیښه کې ټپیان سوی دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېر شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې یوې 14 سوی دی چې په ترڅ کې 4 وژل سوی دي او 9 ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 توقیف وروسته خوشې کړه. ګلاله اسماعیل د اکتوبر پر 12 له برېټانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. نوموړی په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو یو ار بیا مو هر کله کو خبرونه مو واوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. اوس هم مخکې لیدنه چې حقیقت څه دی اونیس پروګرام او همدارنګ تاند څنګه درته وړاندې کو په موږ لري څو سپورتي خبرونو ته ناجی صفه دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیک د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن د سپین غر بازان او موچای امول وبلی سره د لوبي ډګر ته وځي. د دغو لوبو په لړ کې تیر ورځ د طوفان هریجوت 3-0 په وړاندې د میوند اتلان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغې لوبي په پای کې رؤوف قادری د لوبي غوړ لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیک سیالۍ تیرونه پیل شوې چې د محل په کابل کې روانې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د یاد ورزش د سپورټي کلبونو د 500 روزونکو نه د ازموینې بهیر پای ته ورسید. دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ازموینې له 2 راهیسې پیل شوې وې چې تیر ماښام پای ته ورسېدې. نوموړي وویل په دغه ازموینه کې یو شمېر هغه روزونکي لرې شول چې تجربه یې نه لرله. د وشو فدراسیون وایي د ازموینې په بهیر کې وړ او په کار پوه روزونکي انتخاب شوي دي. او ایراني لوبغاړی سیامن رحمان د پارا اولمپیک د وزن اوچتو ونی په سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. سیامن رحمان د جمعې په ورځ د آسیا په پارا اولمپیک سیالیو کې په لومړي حرکت 203 کیلوګرام وزن پورته کړ او په وروستۍ مرحله کې 295 کیلوګرام وزن اوچتولو سره د دغو سیالیو ریکارډ ترلاسه کړ. د سیامن رحمان وروسته منصور پور مرزایی بل ایراني لوبغاړی دی چې د 248 کیلوګرام وزن په اوچتولو سره د سپینو زرو میډال وګټه. دغه سیالۍ په اندونیزیا کې روانې دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس سربلی لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅه کوي، ژمنې ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خپرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی میلمه دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیر زیاته مننه منصف چې وخت مو راک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری له کچې نه کو په تیرو کلونو کې په دې اړه اندېښنې ډیر زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهادو او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضي موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د ټیټولو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا و چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو په صدې مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به ان شاء الله دغه په صدې د کار بیکاری راټیټیږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې ده. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیرې څومره وي؟
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی. هغه څه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا ماغه پسته ده.
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي، دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي؟
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي، نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي. د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولیږو. کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو، د هغه په تطبیق سره به موږ یو فیصد بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي. نو هیله دا ده چې د پیسو د راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي.
متاسف ده بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه. کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي، هوکړې ورته لاسلیک شوي دي؟ څنګه؟
بله، په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې، هلته د کار ټولنیزو چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوی بشري له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړه لیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې، افغانستان د کابینې خوم اومنل شو. د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي. په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي او پلان دا ده چې ان شاء الله راتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کی.
مونږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي. اصلا دلایل څه کېدلی شي؟ او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچه کې تغییر راشي، خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي.
بدبختانه یو علت دا ده چې وضعیت تغییر کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده. په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري. په افغانستان کې د اقتصادي رشد، یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي. د نفوسو ډېروالی، چې بیخی د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی. دغه عامل دی چې هغه فیصدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي، ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او دا فیصدي ثابته ساتل شوې ده، دا یو هڅو کوششونو په نتیجه کې ده.
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده، او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادوي چې دلته بهرني کاریګر موجود دي او هغوی کار کوي، ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي، او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ ظرفیت نه لرو؟ څنګه
مختلف علتونه لري، حتی یو علت دم کېدای شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجره څوک نه ځلېږي چې کار وکړي، سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري. تقریبا یو وخت د 1,00,000 شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله. د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان افغانستان نه وته دا فیصدي ډېره رقم شوه. اوس په ډېرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي، ولې اوس هم شته دوی رسما د کار وزارت سره ثبتېږي، د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي، په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي، په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیان هغوی نه رغواړي، اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي. ولې بعضې موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي، حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي. نو دا معمول دی، افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي. لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي، ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي.
مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه نو موکړه، اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري، څومره خلک هلته حرفي زده کوي، او دغه کار د بیکاری د کچې په بخښته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی؟
خوشبختانه دا یو ډېر کامیاب پروژه ده. له شروع دی د دې نوې دور نه چې تقریبا 2001-2002 نه شروع کیږي، د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډېره یو منظمه برنامه ده. په 4 ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ 40 حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي، او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي، او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي. نو دا یو کامیابه برنامه ده، او د کاریابۍ د کار پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په روسیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه، زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي. دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو. د وزارت د نوې رهبری په راتګ سره هلته متحد خلک وګمارل شو، او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي، او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري، او ژمنه ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي، او هر څوک به د بانک له طریقې معاش اخلي، او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو دغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي، دا کیسه وه؟ تاسی منی
دغه سی مورید ما ندل دلی زینت ایدوم ولی بعضی خلک دسی و چې هغه مستحق نه و چې نور باید لدی سیستم نه وتی وای تر وخت پوری بیرته پاتشي او حقوقی تر لاسه کړي وو یا دغه سی و چې دوه ځای ځان ثبت کړي وو یو کس له دوه مرجو نه ما شخصو خوشبختانه د مونږ پیدا کړو او خلک چې له دوه ځای په حقوق اخستی وو هغه بیرته پیرو ګرځول په قسطونو یا د رګرځدو په حالات کې دي او خیالی خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د مونږ ماشونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپل بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماشونه نشي ترلاسه کولی ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره مونږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې مونږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسې کې هغوی رجستر شوي دي پیدا شوي دي او نور په دې پروسې کې شامل نه دي
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې
د ملولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضی خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له مونږ نه واخلي ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې د مونږ له نظره هغه معلول دی حق لري ولې چون مالي امکانات محدود و نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې مونږ په هغو کې تعدیلات راوسته هغه لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي د تا مثلا سل فیصده نه ردوم ولې د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي بایومتریک پروسه او په دې ارڅه کې انشاءالله دا ټول موارد رفع کړي او د ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په روسیو کې مبارزه پیل کړې ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي
خوشبختانه موږ په دې ارڅه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده چې موږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو دغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو په شهدای مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخې کې چېرته چې پیسې ښکته پورته کېږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو په دې عرصه کې عملا کار جریان لري د مخابراتو وزارت سره د سن خدمت ریاست سره حتی د رئیس جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوې دي موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو
د روسیې پښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکاره دي د کار زمینه ورته نه ده برابر هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللې او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي کار سن عمر ترسیږي په مطلق ډول دی مشکل لمنځه وړل یا حل لار ورته پیدا کول په هیڅ وخت کې امکان نه لري ولی کوششونه دا دي د لوی پروژو په تطبیق سره د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزو زره کمیږي د خارج ته د افغانانو د لګلو په صورت کې به دغه همکاري وشي او کچیرته موږ په د ماری په برخه کې ډیر کار وکړو او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا پیسدي به هم راښکته شي ولی په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې او زموږ ژمنه دا ده چې هغه لپاره کارګر وروزو کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تا
هم دی چنگی درنو آوریدون کو سلام. دا دی اونی پا خبرونه که دا حق از دا کون کو پاره خبری کو چه خوانزی تنزی او دا وصلوالو دلو سر گرزی را گرزی. دا دوی دا غکار چزیانونه لری.
زینی راغلو او زین را روان دی پا دراب دراب را روان دی بغیر دیپلوم.
دا معرف وزارت پا دیاله چوایی.
زمانگ اداره زمانگ مالی منشاد نرمخ نکار وخلی اغا هم یو دول مجبوریت ده.
او د دې مسالې د حل لارې کومې دي؟
دایمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې.
په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان په ډیرو نه امنو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي له وسلوالو ډلو سره ګرځي او د هغوی په لیکو کې په مختلفو بڼو فعالیت کوي. دغه زده کوونکي په ښوونځیو کې پوره حاضري نه لري، خو د ټوپک او وسلوالو ډلو د ملاتړ په زور هم په ښوونځیو کې حاضر او هم کامیاب وي. په لوګر کې د دو ښوونځیو زده کوونکي چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي یو شمېر ټولګیوالې ښوونځي ته ډېر نه راځي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي.
زموږ ځینې ټولګیوال چې مکتبونو ته نه حاضرېږي او په کلیو کې ځینې ډلو سره یو ځای شوي دي او مکتب ته نه راځي، بیا ځان غواړي چې استاد ته لاره ونیسي یا غوډه کې تحقیر کې مات نمرې راکړي او کامیاب مې کړي.
مکتب ته روزانه نه راځي او صرف امتحان کې راځي، هغه زور چلوي کنه یا دغه ډالې په نوم د دې خونه هغه استاد سره دار راچی.
د افغانستان د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې زده کوونکي وسلوالي ډلې د خپل خواخوږو او ملاتړو په توګه کاروي. خدای وایي دا مجبوریت لمخې د دغه سزده کوونکو په وړاندې له نرمخته کار اخلي.
وسلوال مخالفین د دولت کوشش کوي چې د ښوونځي له محیطه د ښوونځي له زده کوونکو نه د خپلو افرادو په توګه استفاده وکړي، لږ تر لږه د خپلو خواخوږو په توګه استفاده ترېنه وکړي. متاسفانه زموږ کلي او بانډې په داسې یو شرایطو کې نه دي چې هلته 100% توکړلی سي د یو چا د لوري په تعینولو سره د هغې محافظت وکړي.
د غزنی اوسیدونکی صدیق دقیق وایي په ناامنو سیمو کې چاپیریال داسې جوړ دی چې زده کوونکي ډېر کله پکې له وسلوالو سره مخ کېږي، له هغوی سره بحثونه کوي، ترې متاثره کېږي او بالاخره کیسه دې ته رسېږي چې د ښوونځي په ځای دوی هم وسلوالو فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي.
تر دې چې د ښوونځي ته ولاړ شي دا ورته مهمه ده چې دی په یو پردي مفت موټر سایکل چې د ته په لاس ور دي په هغه سپور سي یو بل طرف ته وګرځېږي، یا له هغه ټوپکه چې د ته په لاس ور ځي یو نه ځان د ټوپک په واسطه لوړ وښيي. دومه دا خبره چې د موږ ډیری کورنۍ مور پلار نالوستې وي، هغوی کېدای سي دا ارزښت ډېر درک نه کړي چې د ښوونځي له لومړیو کلو خپل اولادونه تعقیب کړي، د هغوی له ادارې سره په اړیکه کې وي، د هغوی د حاضري احوال واخلي چې دا ښوونځي ته ځي چې له کوره وځي او که کوم بل طرف ته ځي.
د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د مرکزي لیسې ښوونکی سید راز وایي په ښوونځي کې هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره تار لري ډېر کله د نمرو او حاضري په خاطر ښوونکي ګواښي. دی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې امتحانو وخت راغی ما ته یو نفر راغی راته وویل سي دا زنکی پېژنم، ورته وویل زه پېژنم نو دې ته به ښې ډېرې نمرې ورکړي. ما ورته وویل سي زه خپله د زده کوونکو سره پام کمه ځکه سي څوک درس کې کېنستي د هغه یارې نه ناکامېږي، بیا نمرې کمول خو زما طبیعت نه غواړي. نو ښې نمرې په څه مطلب؟ یعنی زه دی راواخلم ټیټ نمرې چې لوړې نمرې ته راوړم دا خو ښه کار نه ده ځکه بل چا خوړل کېږي. نو بس ما خو خبر در کړه نور ته پوه سه کار دی که بیا کوم خطر سره مخامخ سو موږ بیا ګرم مه بول.
هغه زده کوونکي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ له ځان سره لري ډېر کله له ښوونځیو څخه په ښو نمرو فارغېږي، خو دا چې وروسته څه کېږي ښوونکی سعید راز د همدې ډول زده کوونکو په اړه راته غږېږي.
تر هغه وخته پورې چې کوم هغه د موږ خپلو سترګو لیدلی حال و تر هغه وخته پورې کانکور هم داسې شفاف نه و که نه، یعنی موږ سره خپل څو نفرو داسې بل جب جای باندې امتحان ورکړو که نه، یعنی همدغه نفر و اوس یاري خو کامیاب داسې سو سي مثلا دوی راتلو نه و کامیاب سو. بیسې کله کانکور امتحان وخت راغی بیا د دوی په جای باندې بل چا چې هغه ډېر لایق و ډېر وړ و که نه، هغه ته $1000 $500 دومره ورته منلي و هغه یې ورکړو او دوی کامیاب کړو لوړو ښوونځیو ته.
هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي ډېرې د لسم یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي. دوی چې لس یولس او دولس کاله زده کړې کړي ولې بیا هم دوی ته په ښوونځیو کې دا ذهنیت نه دی ورکړل شوی چې د دوی لومړیتوب زده کړې دي؟ د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمو دا پوښتنه ځوابوي.
په نوره دنیا کې 8 ساعته 8 ساعته 8 ساعته زده کوونکي په ښوونځي کې ساتل کېږي، موږ تر 3 ساعته پورې هم یو زده کوونکي په ښوونځي کې نه ساتو. ته چې 3 ساعته په ښوونځي کې وې 1 ساعته له ښوونځي نه بهر یې، که 3 ساعته تا ته هر څه وویل سي وویل سي وویل سي په 1 ساعتو کې چې ته څه اورې هغه بیا د 3 ساعته نه شي درته راټینګولی. یو څوک چې ته ذهن اړوي فکر اړوي هغه به ته ساعتونه تقسیموي. چې څنګه له محیط د مکتب ووځو بیا پټولنه کې کنزلې اورو پټولنه کې بدماشي ګورو پټولنه کې کورنۍ ته چکل لاړ سو کورنۍ مو یو بي سي واده یو وخت نه راته راکې پدری ورټکو کې ستونزې موجود دي اما اساس کورنۍ ده کورنۍ په موږم فشار راوړلای شي کورنۍ په ماشوم فشار راوړلای شي موږم خو کارونه ته مجبورولای شي او ماشومانم خلوري تسوق کولای شي
ارواپو استاد دیول حق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په خوانځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو تر څو وشو کولای په آنی ډول سره ډېر لنډ ډول سره دغه ډول برخوردونه او دغه ډول فکری ماډلونو مخنیوي وکړو ماته کو تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ مټ باندې وو زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وو دی اول دوم دغه ډول ماډلونو مه تراوړو په من محل ډول سره چې اخلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې دا باید تقویه کو زیات کو لیاقت موږ باید ماډلونو تقویه کو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوی دی بدن کې هغه څوک ډېر قوی دی چې ذهن ډېر لایق دی دا شین باید زیات کو او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډېر کوم ماډلونه مېستر اوري بل اخر په ټوله کې نتیجه دا چې خشونت ورورو کمیږي سوله یو بل منل انساني ژوند او اخلاق زین
نن می بیا واره دل پکلی کې مو جند موره موګواله دا څه کاو دانو څنګه نن موره زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو بل وجنو دفر دو ما نو رازو کلی کې خپل وجنو
چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړي دي پرېږدي هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی صاحب دا چې تاسو ډیره موده د معرفت وزارت کې کار کړی دی خو دغه یو ستونزه چې اکثره په نام نو سیمو کې زده کوونکي زی له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځنونه هم حاضروي هم کامیابوي د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي زی له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي؟
او متاسفانه ډیر عواملونه شته. یو خو د سیاسي عوامل، دویم اقتصادي عوامل، دریم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، او څلورم کېدای شي د خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي ات مخالفین سره یو ځای کیږي او غوښنه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
د چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي خو بیا هم د یغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، کنه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یو لسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې دا تاسو ټوپک د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم خپل د ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. درېم مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده د هغوی د ځواني نه، هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاسي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم خپل معرف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان تا د دلاره یو 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 نقشه ورته ورکی چې کله تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لار نه ده. و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ، خپل استادانو مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانو مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضرین نه درکوي، بیا راځي استاد
استاد ته معلم ته سر معلم ته اختر در کې شما مال پاره بتا ارو مرو تاسو هغه وکي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخلې
که حالت هم دغه دوام کوي پایلې به څه وي
کله چې یو متعلم لسوم یا لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادتنامه واخلي او خو یو بیسواد پاتې کیږي هغه که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي پوهنتون ته راستر وکړي اول کامیاب نه کیږي که کامیاب هم وسي بیا خو بیسواد او دویم دا د امنیت لپاره د رفا او اسایش لپاره یو ګواښ ده دا جدا یو منفي پایله لري
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې د دغه حالت سره تعامل کوي یعنی غږ نه کوي
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر شي که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب شي ناکام شي داسې خو نه کیږي چې مونږ بې سواده خلق شهادتنامه ورکړو بې سواده خلق فارغ خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام کورنۍ افغانستان حکومت وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي تر څو چې یو تغییر یو مثبت تغییر راسي کله چې دا متعلمین فارغ کیږي د خلکو لپاره د یو مؤثر مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي سا